د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او اونیز پروګرام د تاریخ پاڼه هم وړاندې کوو. خلومړی د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 15 تحصیلونو بندي کړل سوي مرستې بحال نکړي نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. افغان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د دوی پر دریز اغیز نه کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره له ایران سره سوي تړون ساری نه لري. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 15 تحصیلونو بندې کړې سوي مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تور ورځې په توګه ولمانځي. د اتمانځي د مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، ګډیوم، رزمک او دوڅیلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. د اتمانځیو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان په دې اړه بېګا مشال ریډیو ته وویل
نن بیا د میشتره دوکان سره کو میشتره غلطی کو ارتین کا سر لسام د اگست د ازدی ورزو دا میمیر د تیر ورزه په سیاد بوند منزي چې د کیم خلک نه دی پسیم بوند پیسې ورته ملاوي بانکړي دي د باد سوي دي مرغندنه کی د خبر یا دی نه کی مرشن من کړه شو دا د حکومت مش پر زور مطالبه دو تیمه سہولتینا حکومت مخ شه واده ور سره کړی اغا دا ور پزوي کو رشن د بحال شي.
په کوالی سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان یو عدالت د متحده قوم مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابلې ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاري کړ چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشیا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. دا له هغه وروسته وه چې رینجرز ځواکونو د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قوم مومنټ پر مرکز چاپی وهلې وې. په وارنټ کې غوښتنه شوې ده چې الطاف حسین د 10 اگست پر 16 نیټه د عدالت ته حاضر سي. الطاف حسین په لندن کې اوسېږي. نوموړی په 1992 کال کې له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې د قتل په ګډون په یو شمېر مقدمو کې یې د نیولو وارنټونه جاري سوي وو خو دا کیسونه وروسته بیرته اخیستل سوي وو. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریز اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمي بیګا له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي وویل کله چې د مذاکرات تو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمينه برابر سي نو دوی به خپل پلاوی ورته وټاکي. د زیاته کړه
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبات تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوی او پریکړه شوی چې مذاکرې وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو.
دا له وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی د چهارشنبه په ورځ ویل د افغانستان د سولې د خبرو اترو دویم پړاو به ډیر ژر پیل سي. دا خبري اترې د جولای پر 1 دیرشمه کې دي خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د طالبانو لخوا وځنډول سوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال 26 وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال د پنځشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د شیرزادو ولسوالۍ اړوند د هاشم خیلو او ګندمک په سیمو کې د دوه ماین جوړوونکو په ګډون 3 تنه وسلوال وژل سوي. دی وایي چې هم تیر ورځ د اچین ولسوالۍ اړوند مامندو او پېښې سیمو کې د هوایي برید او وسلوالو مخالفینو د خپلمنځي جګړو له کمله 20 تنه وسلوال وژل سوي او 10 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هند کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې د وژل سوو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې سوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټمي تړون دفاع کړې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوی دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې ساری نه لري. ریپبلیکن ګوند د سه شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندې کړ. ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند د نیوکو په ځواب کې وویل
Between now and the congressional vote in September.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې پړه درګيري وخت دی شای تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شای ولګیږي او شای د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی.
تمه ده چې کانګریس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر میلولوت کووسوغلو وایي ډیر ژر به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریزي پر مهال وویل چې د امریکا بې پیلوټه او جنګي الوتکو د ترکیې هغې هوایي اډې ته رسیدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پرته ده. د خبرونو پای تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه او ریو مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په ریډیو کې موریدلی سي او که انټرنیټ تر لاسرسي لري نو پر www.mashalradio.com باندې په صفحات وګه اوریدلی سي. د شمالي وزیرستان مشرانو وایي که حکومت د 50 تحصیلونو د کډوالو بندي سوي مرستې بحال نه کړي نو په احتجاج بلاس پوري کړي.
د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پنډینار والی دي بار نه مخور بولي په کې شروع کړی دی. هغه په وزیرستان کې دي خلک هم متاثرین دی ویلې چې د دې کاروبار ختم دی تعلیم یې ضایع دی.
په بلوچستان کې یو پلو له بلتون غوښتونکو سره د خبرو هڅې کیږي او بل پلو هلته پوځي عملیات هم روان دي. په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی. بل پلو پر طالبانو نظر لرونکي په دې ډله کې د اختلافاتو په اړه وایي
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنګیالیو لوېدلی ده. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه به تر هند د ګیس رسونې پروژه د روان کال په ډسمبر کې پیل سي. د سیمیزو چارو یو کارپو وایي د دې پروژې بریالیتوب په افغانستان کې له امن سره تړلی دی.
دا وخت دا پیپر تیریږي، نو د دې د پاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدله کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي اسیا لپاره ډیر لازم دی.
د دې هر څوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 50 تحصیلونو پر کډوالو بندسوي مرستې بحال نه کړي نو دوی به د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځي. دوی وایي دې پرېکړې له هغه وروسته رسېدلې دي چې یو خوا له روژې میاشتې راهیسې دا مرستې بندسوي دي او بل پلو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنو او جرګو ته هیڅ پام نه کوي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پرېکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالي وزیرستان اوتمانځای مشران وایي دولت د دوی 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او ګډیوم خلکو مرستې بند کړې چې دوی د اعلی چارواکو ټولې دروازې ټکولې او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه خو دوی ته هیڅ ځواب نه دی میلاو شوی. سو دوی دولت ته د روانې میاشتې 11 نیټې پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دی به حل کړي. کنی 11 نیټه به لویا جرګه کوي او په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. د شمالي وزیرستان اوتمانځای یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی چې دوی به خپل حق په هر صورت غواړي.
جواب اندر کړه هغه ویل چې په دې کې میجو مجبوری ده هغه د پوسه نه پیسې لا شوې ده د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پندینار ولې یې بارنا خورز بولی په کې شروع کړي دي هغه په وزیرستان کې دي خلک هم متاثرین دي ویل چې د دې کاروبار ختم دی تعلیم یې زیات دی او د وزیر نه بولی ځان چې لا حالته د ژوندۍ در اجرین دو او دلته چې کیم په پورتالې ته یې کیم ای ڈی پی جی په لوي مصیبات سره مشکلات سره کچره داری په جری لیس نه کې میجو ده ټول مندای کوم نن دا مشوره وکړه په 11 تاریخ مخشکین قدم خولي او سخت نه سخت احتجاج به دروي
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوا اوسیدون کې ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوې خو ورته په انکار کې دي لہذا دوی با په سخت اقدام او چتولو مجبور شي ملک نثار علی وای اول یې هم په تور شپه یعنی تیاره کې د سیمې استلی او نن هم دلته ورسره ناانصافی کیږي
نن بیا د میشتره د کار سره کو میشتره غلطی کو ارتین کا سر لسام د اگست د ازدی ورزو دا مې مې د تیر ورزه په سیاحت باندې منځي ځکه چې مې را په پردي کې شه په پردي ځای باندې چې د کیم خانک د مې شمالي وزیر صاحب دي چې اپ کای څه ده نه دي اا چې کې دې کاروبار ختم ده دې روزګار ختم ده لہذا چې د کیم خانک نه دي په سیم باندې پیسې ورته ملاوي شي بنکړې دي د باد شوی دي مې غندنه کې د خبر یا دې نه کیم راشن بنکړه شو ده د حکومت مې پر زور مطالبه ده کیم سہولتینا حکومت مخشه وعده ورسره کړی هغه دا ورته کوي کو راشن ده بحال شي
شمالي وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې پکې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد امرسته او راشن دروجې میاشتې نه بن شوي قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وای دغه فیصله وفاقی حکومت لخوا شوه او ویل شي چې یادو تحصیلونو نه خلق به کور شوی ندی خو اطمان ځای وای د شمالي وزیرستان هر تحصیل نه خلق وتلی او په سر کې پزنو تحصیلونو کې خلق پاتې شوی ول چې اول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته رجستریشن کړي چنن یې د خپل مرستو نه محروم کړل عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټي له مشر سېنېټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او هلته د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له ملتپالو بلتون غشتونکو سره د خبرو هڅه کوي او په اوران کې بلتون پالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي په امیر ساحل دې ته کتنه کړې ده
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خپور شوی بیان کې راغلی وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټي له مشر سېنېټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتی حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنٹ علاوه په بلوچستان کې لشاو خوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغی خبرې روانې دي خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتی مشکلاتو لقبل خپل نوم ونه خود او مشال راډیو ته ویل چې د بلوچ ملت پالو وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای د بلوچ چارو پو او شنونکو محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت د هڅه کوي چې د خو او بدو طالبانو په څیر خو بد بلوچستان وخی او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او لزونو سره نه کوي د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلارې مناسبه نه ده
ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچوں میں آپس میں کچھ تضادات پیدا ہوں د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچستان کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکی سره دې خبرې وشي او له پلانکی سره دې نه کی. دا هم د خو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچستان اختلافات پراخ کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي، په بلوچ ډلو کې هم څه ناڅه شته، نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کی.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیاته کړه چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستانو پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سینیټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوریت مبارزې باور لري، نو باید دروغې خبرې وشي. البته عملیات او خبرې دواړه پر یو وخت نشي کېدای.
عملیات او خبرې دواړه یو ځای نشي کېدای. لپاره موږ دا ویلي چې کله د پاکستان حکومت له بلوچ ملتپالانو سره خبرې کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو شلار داده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچستان باید خوشی کړل شي. د بلوچستانو د شکنجه کولو یا زورونی خونی باید وتړل شي، او دا د تشتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غورځولو پالیسي باید بالکل ختم کړل شي. کدا کارونه وسی نو بیا به په خبرو کې اسانی وي. کدا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ یہ جنگ وہ یہ سلسلے کے جاری رہیں گے نا.
محمد علی تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلارا انتقاد کوي او وای په اواران کې روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار پاړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېګ دي، نو ورته به بخنه وکړي هم ملت پالو بلوچستانو ته د منلو وړ نه ده.
آپ اگر صرف اپنی شرط رکھے کہ آپ ہتھیار ڈالیں یہ کریں وہ کریں ہماری بات مانیں جو ہم
کہ ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کې دا زموږ خبرو منه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کی دا، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي، نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسلې هواري کی. خو د خبرو لارې د مسلو حل کولو لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي، باید له فهم، فراست، عقل او دانای سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویه د بنگلاديش پاړه هم دا و او د بلوچستانو پاړه هم دا ده چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسو سم کو، نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خپګان تاسو نه منئ، نو پاړي کو کې آرامي کله راتلل.
شنون کې او بلوچ سیاستوالان دا غني چې پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلارې چې لوي خوا خبرې کوي او بلې خوا د بلوچستانو پر ضد عملیات تی پریګ دي او د بلوچستانو حقونه دي تسلیم کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی وایي حکومت ورستی پرمختګونه څاري. ظفر هاشمی پر مشال رادیو ته وویل چې ملا محمد عمر اتسه باندې دوه کاله وړاندې مړ شوی وو، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې تیره میاشت پیل شوې دي. د ده په وینا حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل شرایطو ته ګوري او پر خپل مخکنی دریز ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلال زی په رپورټ کې اورو.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته، او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای پای یو دیرشمه په پاکستان کې پلان شوې وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل:
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکره وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلې، او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل:
ملا عمر د سال پیش درگذشته بود.
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی وو او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی، خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی، خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. په داسې حال کې چې په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي دي، څېړونکي وایي له دې سره به جنګېدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي او ورسره به د دوی د بریدونو پر توان اغیز وسي. څېړونکي وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقعه ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري شوي او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوې دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی، او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب اغا له خپلې دندې استعفا ورکړې. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تانگزی دغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشر ولی پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کی؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي، خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدای شي د خپل زور د ښودلو لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د سره په مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیل او یمدارنګ منصور د عبدالله په افغانستان کې دی، نو د دې زه فکر کوم دواړه خواوې په اول سرو کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وښيي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل کوي وښيي تر څو خلک د هغوی څخه وبېږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړی اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنگیالي چې په افغانستان کې دي هغوی باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوي ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړي.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنگیالو لوېدلی دا اوس سره سوالونه ډېر وي. د دوی دپاره دا یو دوی دا فکر کوي چې دوی څه کوي هغه یو جهاد ده، او دا داسې مسایل دي چې معمولي تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي، او هم په دې باندې وقار دی چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی، او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه د یو طرف نه بل طرف ته راځي د هغه مرګ یې هم متنازع کړی دی. نو دې امله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفته وړاندې وو.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر جنگیالۍ وو یې د اغیز خبرې په داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري، او په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر سره هم خبرې شوې دي.
بشیر ګواشو. فارن پالیسی مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه یو لیکنه خپره کړې ده او ویلي دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له دوو کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله، نو دا ښکار کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر دوه کاله آگاهو مړ شوی و. دی تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و، خو امریکا دا معلومه نه کړای شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه دوو کلونو د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمیږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر لونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزوري شي، خو داسې نه دي شوي، ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغېزناک کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسله وال وژلي دي، خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنګي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې، خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي او لوړپوړي چارواکي سټیفن پریسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق خه خاورې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د مهال د هیواد په یوولس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره 15 چڼیز عملیات روان دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي دا عملیات ښې نتیجې لري او د دولت مخالفو ډلو ته یې درانه زیانونه رسولي دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی هڅه کوي چې د دغو سیمو تر صفا کولو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره منظم پلان عملي کړي. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، اورزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب او کندوز ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې په کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا عملیات د دغه ولایتونو د ناامنه سیمو د تصفیې په خاطر دي چې هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. دا چې په یو وخت کې د دومره ډیرو عملیاتو نتیجه په تیرو 24 ساعتونو کې څه ده، لای دولت وزیری په دیړه وایي
زمونږ د وسوال پاوز په یو ولایتونو کې 15 پلان شوی عملیات مونږه وسلرو. ټول د دښمن تلفات څلور څلوېښتنه دي چې په هغې جمله کې یو تن قومندان هم وي، جمعه خان نومېږي، هغه هم وژل شوی دی. اووه تنه یې ټپیان دي او له حده ډېر سلاح او مهمات مونږ لاسته راغلي دي.
نوموړی وایي هوایي ځواکونو په دغه موده کې 102 پروازونه کړي چې د ځمکني ځواکونو سره د عملیاتو په بریالي کېدو کې ګټور تمام شوي دي. افغان امنیتي ادارو داسې وخت عملیات پراخ او ډېر کړي دي چې د څو میاشتو رئیس وسلوالو مخالفینو هم خپلې حملې ډېرې کړي او له بل هر وخته ډېر د سیمو او ولسوالیو نیولو په هڅه کې دي. دوی توانېدلې چې د جنګ په دې موسم کې وخت ناوخت د کندوز، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي، خو دولت هغه تل تکتیکي په شاتګ بللی دی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له لاسه وتلې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او په ولایتونو کې جګړې پای ته ورسوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دا وزارت په داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخالفینو څخه په بیرته نیول شوو سیمو کې دایمي امنیت ټینګ کړي.
زیاتې هڅې کوو چې د سرپل په ګډون له امنیتي پلوه زیانمنو یو شمېر ولایتونو لکه فاریاب، کندوز، بدخشان ته تلپاتې امنیتي پروګرامونه ولرو چې یادې سیمې به له عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک شکایت کوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې اوږدمهاله امنیت ته پام نه کوي چې له مخالفینو یې نیسي او په دې توګه وسلوال په هغو سیمو بیا بیا حملو ته زړه ښه کوي. وسلوالو مخالفینو د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ادارې وایي چې افغان ځواکونو ته هم څه نه څه زیانونه رسېدلي دي. په وروستیو څو میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله نه یوازې دا چې په جنګ کې ښکېلې ډلې یو بل ته د تلفاتو رسولو خبره کوي، بلکې د بشري حقونو بنسټونه یې ملکي تلفاتو ته هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په جنګ کې ښکېلې خواوې د عملیاتو او حملو په جریان کې جنګي قوانینو ته پاملرنه نه کوي چې دا کار د ډېرو عامو وګړو د وژنې سبب کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160، او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدې شي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوی. د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 15 تحصیلونو بندې سوي مرستې بحال نه کړي، نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اتمانځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپین وام، ګډیوم، رزمک او دوسیلي پر کډوالو مرستې بندې کړي دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاری کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د مریشا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. په وارنټ کې غوښتنه شوې ده چې الطاف حسین دی د اګست پر 6 نیټه عدالت ته حاضر شي. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو په مشرتابه کې د بدلون له کبله د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریځ اغیز نه دی سوی. دا خبره د افغان حکومت د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي بیگا له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي وویل کله چې د مذاکرو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمینه برابر سي، نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره سوي تړون یو ځل بیا دفاع کړی ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکونو هیوادونو ترمنځ سوي ده د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې ساری نه لري. ریپبلیکن ګوند د سه شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بیل وړاندې کړ. تاسو زموږ غږ له مشال رادیو اوري. اوس زو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. د مشال رادیو خبریال احمد الله د دې ورځپاڼو پاڼې راړولې دي او لنډیز یې راغونډ کړی دی.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده، او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان اولس د آرام او سکون سا واخلي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالي تاوانونه اوښتي، نو ځکه پکار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی وه، او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حقله جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده، او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورځپاڼه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي، او دې وروسته به مقدمې یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي. نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دي فعال کړي، او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لری کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 11 لکو نه زیاتو کورونو ضرورت دی. اداریه لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله رامخې ته ده هغه حل شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل پاکستان غوښتنه کړې ده چې د مرګ پر سزا دی په سمدستي توګه بیا بندیز ولګوي. یا سازمان دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې ده. دې کس د وکیلانو په خبره د نوموړي عمر هغه وخت ډیر کم و چې دا سزا ورته اورول شوې وه. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ملیحه امیرزاده د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
امنیسټی انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کال کم وو او پولیسو ترې په زور اعتراف اخیستی. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شویو، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسۍ پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډلې اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغه دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنه کړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 11 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال راډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټمي تړون دفاع کړې ده. نوموړي ویلي چې دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري تړون دی. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د امریکن پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې ویل دا تړون د امریکا او ایران ټولې ستونزې نسی ختمولی، خو د امریکا د ملي امنیت یو ستر هدف ترلاسه کولی سي. د دې موضوع نور تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولای شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کوله اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September, you are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقه پړه درګيري وخت دی، شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقه پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګيږي، او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14 لاسلیک سوه شایي تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړي دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټمی مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي نو اخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د موافقې پړه رائے اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړی چې د موافقې درودولو په صورت کې به پریکړه ویټو کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان حکومت ویلي چې له ترکمنستانه به تر افغانستان او پاکستان لارې هند پورې د ګیس رسونې پروژه د روان کال په ډسمبر کې پیل سي. خو بل پلو د اقتصادي او امنیتي اچارو کارپوهان وایي چې د دې پروژې بریالیتوب په افغانستان کې له امن سره تړلی. د دوی په وینا پکار ده چې پاکستان په رښتونی توګه په افغانستان کې د امن لپاره هلې ځلې وکړي. زبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د غاز نل لیک د کار د پیل ولې د پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه پروژې تکمیل لپاره په دې هیواد کې سولې او امنیت ضروری دی. دوی دا سرګندونه ترقی ورسته کوي چې د پاکستان حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د غاز د نل لیک د جوړولو کار به روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیک د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې باید ترکمنستان ته به غاز تر هند ورسوي. د ټاپي منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د غاز د نل لیکي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې دروونو ناکراریو لامل ځنډیدلی و. خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سه شنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نل لیکي لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د غاز د نل لیکي پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټور بللې او ټینګار یې کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په ان حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره باید دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغه باندې د اوسنۍ قیمت یا د لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړ دی شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستری چې دا نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي هغه انډستری به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلی کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي. بل خو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم دغه ستره اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي. خو د دې تر څنګ وایي دغه پروژې د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروری دي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي نو دا هیواد دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ لپاره امن پر ټولو ضروري شی دی. دا وخت دا په پراتیږي نو د دې لپاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدل کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي اسیا لپاره ډېر لازم دی نو دا پاکستان ته ډېر زیات په ګټه باندې پریوزی چې پاکستان دلته په افغانستان کې د امن حالو زلو ته چې افغان ولستا نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې لپاره د افغانستان په امن کې رښتونه کار وکړي او دا د پاکستان په بهترین مفاد کې دي.
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پر راځي چې د آسیا پرمختیايي بانک ته میلوي. د یادونه وړ ده چې کچیرې دغه پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس هم تاسو په هم د مشال ریډیو اونیز پروګرام د تاریخ پانی ته راګرځو. د خبرونه چې کوربه خالد خان دی تاسو لپاره په تکرار توګه خبرېږي.
ګ
ګران اوریدونکو د تاریخ پانه کې نن د باسین پغاړه د ګندارا یا موجوده پښتونخوا د خار په حق له معلومات درکو کوم چې د دې سیمې اړمبه سنتي او کاروباري ځای او د پښکلوتی او پیښور له پس د ګندارا دریم دارالخلافه یا پلازمینه وه. یقینا چې زه د هند خبره کوم کوم چې تیر وختونو کې مورخینو او سیلانیانو بیلابیل نمونو سره یاد کړی دی. هند یا اوهنتا باب هندوستان یا د هندوستان ور هم ویل شي، ځکه چې افغانستان او منځنی ایشیا نه کاروباري قافلې او حملاور به چې کله هندوستان په لور تلل نو په اباسین به هم د دې ځایا پورې وتل. د بد مت منون کې وای چې بد دلته د یو مئی په شکل کې راغلی او دولس کال ځای خلکو ته خوراک ورکړیو. دغه شان د یونان سکندر اعظم هم دلته دما او ښکار کړیو او بیا تکسلاتا د هند په ګودر پورې وتیو. د چین سیلانیان او مورخین هوین سنگ او سنگیان د هند ښار ته راغلی او د دې ښار او خلکو ذکر یې خپل کتابونو کې کړی دی. دغه شان چنګیز خان د جلال الدین خوارزمی سره د هند په میدان جنگ کړی او شهزاده جلال الدین هم د دلته نه سره د خپل اس په اباسین لو شوی و. تیمور او بابر هم په دې لار تیر شوي او دمه شوي دي او بیا اکبر باچا سره د یوسفزو جنگونه هم د هند په سیمه او سید احمد بریلوی د سیکانو سره شخړې هم دلته کړې دي. دا لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او سیړنکار او لیکوال پروفیسر فضا الله سهرائی په خپل کتاب هند دا ګندارا ایرخار کې لیکي چې هند ته په تیر وختونو کې او دا بنداپور ویل شوی دی او بیا چینی سیاحانو په کال شپږ سوه یو کم دیرشم عیسوی کې اوټو کیا هنچا هم ویل دی. دغه شان البیرون ورته او هند او بیا رستو مغلو د هند په نوم یاد کړی دی. د پیښور میوزیم کې کیوریټر او سیلنکار بخ محمد د دې خار د بیلابیلو نمونو په حق لا وای.
په 7 سنچری اے ڈی کې هن تا چاینیز شکم ٹریولر دے ہیون سانگ اغه راغلی وغه د هن نوم او تو کیا هانچا منشن کړی دی. بیا په هندو شای پیریډ کې د هن نوم اوډا بانډا پورا اوډا بانډا پورا معنا دادا شیناس باندې وی چونکې سین کراس کولو نو د دې شیناس باندې د سین کراس کېدو په وجه د دې زینوم اوډا بانډا پورا. نور سکالران دام وی چې د دې هن زوړ نوم اوډی شاهی او محمود افغاز نوی ټایم کې البیرونی هن تا ویزټ کړی دی او هغه د دې نوم او هند رپورٹ کړی دی. بیا مغل پیریډ کې او د مغل پیریډ نه پس د دې زینوم هن ټاکلی شوی دی.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې پښکلوتی یا موجوده چار سده د ګندارا لومبه پلازمینا او بیا د پیښور نه پس هن یا او هند دریم دارالخلافه شوه. خو چې بیا کله سفید هن په دې سیمه حمله وکړه نو د نور ښارونو په شان یې دې ښار ته هم لوی نقصان رسولی و. عبدالولی خان پوهنتون مردان کې سیړنکار او مورخ فرهاد علی خاور وایي چې په دې سیمه کې د بد مت نه وړاندې هم د هن په لوی اهمیت و او د دې ښار حوالې موږ ته د هندوانو مذهبي کتابونو نه ملاویږي. هغه وایي چې د سنسکرت جبی استاد او گرامر لیکون کې پانینی هم د ثواب د وړو کې خار چې د هن سره تړلی خار او پیدا شوی او لوی شوی او د شان هن د سنتی خار سره سره د پوهانو او عالمانو زی هم او
رگوید ابتدائی مناجات هغه دلته تحریر شوی دی. د دې علاوه بیا موږ تر دې دوباره ذکر چې کم دی نو هغه د مختلفو کتابونو حوالے سره ملاویږي چې هغه کې پانینی او ډېر لوی عالم او ډېر لوی فاضل سړی تیر شوی دی او پانینی د دې علاقې اوسیدونکو. او د دې نه علاوه مونږ ته بیا د هیون سانګ کتاب کو تاسو نظر تیر شوی په هغه کې د دې خار په حوالے سره سو مختلف هغه مذهبي کیسو سره وابسته سره تاریخ لري. دلته ډېر لوی لوی عالمان تیر شوی.
خو بیا په دغه خار کې پړومبیزل سفید هون او بیا د کشمیر راجا چې د اباسین پورې غاړې ته ریاست او تباکلو او د دې ځای په زرګونو خلک کې اوجل او هم دومره غلامان کړل.
د دنه بالکل اپوزیت کشمیرو ریاست کشمیرو موږ چوتوس غازی او موږ چوتوس دغه وایو سریکوټ دا کشمیرو نه دغه تل مرکل ناس ته د موږ بیا د هند راجا چې کومونه دی باروته او د سینګاړه ته
ما خام ټیم کې پیدا کیشته را پور وته هم له پکړه وغه قتل کټولو بیا هغه چې بیا کم قتل عام کړو نو هغه خو یو تاریخي قتل عام خلک وی چې د هن په مقام باندې ایون سانګم د کیچې درې لکه انسانان د حلال کړی دي د دې خار او د غشنتی دوه درې لکه ځان سره غلامان کړی دي بوتلې نو دا د علاقې یو ډیر غټ تباہی شي کوم شی و نه غاده دغه تور کې و چې دغه خلکو نه صرف آبادی نستنابود کړو بلکې خلک ډیر زیات قتل عام کړو.
دا تاریخ پانه لیکي چې د یونان سکندر اعظم چې کله باجوړ او سواد پلار ټیکسلا تطلو نو د هغې نوران دی د هنسر نږدې درې سرور میاشتو د پاره د مکړه او دلته به ښکار او نور گیمز هم کول.
د سکندر اعظم په ځوانه کې دغه ډېر کولی آباد خارو سکندر اعظم د دغه خار نه تقریبا داسې په 5 کیلومتر کې یا میل کې پړاو کړو. دغه سیاحت هم کړی هیرودوت فقیر د اریان وغیرہ دغه باره کې لیکلي دي چې په دغه خارونو کې په دغه کې هغه سیاحت کړی دی ښکار یې کړی دی. سکندر اعظم په وخت کې د خار ته نقصان نه رسېدو ځکه چې دی مخکې نه سرنډر شوی وو دی استقبال وکړو.
په کابل کې د مسلمانانو قبضه رستو هندو شاهي خپل ته هان تراوړو او هم په دغه دور کې د خار یو ځل بیا لوی پرمختیا وکړه. خو چې بیا کله محمود غزنوي په یو لسمه صدی کې راجا نن پال ته ماته وکړه نو د بادګزار په حیثیت هغه د هان خار مشر وګرځولو. خو بیا په هندوستان د یو بل حمله رستو محمود غزنوي چې واپس غزنی ته تلو نو هان کې لوی لوټمار کړي وو.
دغه سپېڅن دور کې بیا د تبا شو او بیا محمود غزنوی له لاسه دا ډېر خار دغه شو چې کله محمود غزنوی حمله وکړه په دې خار نو اننپال د شکست ورکو خو بادګزار په حیثیت پرې خوده هغه مغه ته واغستو سلوټ ماریو کو واپس لاړو. بیا چې د کشمیر حمله وکړه دغه نه څه لګمو د پس نو کشمیر لو کوټ نو یو کلا باندې قبضه کوشش وکړه غوښ ناکامیاب شونه جمی دوران او بد سره خپل اله خره ویغه چې واپس شونه دوباره محمود غزنوی اوم د خپل خار چې دغه بادګزار خار نو هغه د دې خار بد قسمت خار باندې دوباره خپل خار باندې دغه په تاریخ کې دغه په لمنه اورډر بدنومه تاغ دی چې د په دغه خپل خار باندې چې د بادګزارو د لوټمار اجازه ورکو او دغه سره ډېر به تبعیو شو.
وای لیکيږي چې د هندو شاهي په وخت کې هندیر حد او آباد خار او مورخین لیکي چې جون ټول اسانتیاګانې د خوراک سیزونه او میوه په ارزانه بیه ملاوي دي او دغلته به د خپل وخت شتمن او کاروباري خلک اوسېدل. بخ محمد په لسمه صدی کې د یو مسلمان مورخ مقدسی دخلی د دې خار په حق لا وایي.
اسکالران په دې متفق دي چې دا و چوټا لاهور او هند دا ټول یو سیټي پاتې شوی دا په 10 سنچري اي دي کې مقدسی یو مسلم مورخ دا ریپورت کړی دي چې دا هند یو ډیر زبردست سیټی دا پدې کې ډېر ارزانی دا پدې کې هر قسمه سیزونه میوه ملاویږي شهد پکې ملاویږي هر قسمه فروټ پکې ملاویږي.
دغه شان چې کله جلال الدین خوارزمی کابل سره نږدې د چنگیز خان فوزونو ته ماته ورکړه نو د هغه بدل اخستو د پاره چنگیز خان جلال الدین پسې د خیبر په دره ترهن پورې راغلو او د تاریخ کتابونه لیکي چې دلته د چنگیز خان او جلال الدین فوزونو په منځ کې یو خونړی جنگ وشو. چکله جلال الدین ته اندازه وشو چې هغه د چنگیز خان د فوزونو مقابله نشي کولې نو هغه د خپل اثر په اباسین لاو شو او سره د خپل ملګرو ژوندې پسین پوره وته. د دغه جنگ په حق لا فرهاد علی خاور وایي
چنگیز خان چې جلال الدین فرد می په مخ را وغستو نو دغه د هند هغه مقام دی چې دغه تل ناقصین ته دنګلی او دلته بیا هغه امن ملک ته واپس جلال الدین نو واپس شنو دغه تورو د مردان غړې سره چې کم دی نو د چنگیز خان په وډونو قتل عام کړو او ورسره زمونږ د موجوده تورو اګړی کپور د ډېر ډول خار دی دا وسره تباہ شو د چنگیز خان دغه علاقه تقریبا غالبا بچي و ځکه چې هغه اتحاد قبول کړو چنگیز خان نه دغه کړو بلکې تیمور چې کلا ټیکو کو نو هغه کوم دغه خار بچي و.
ویل کیږي چې کلا شهاب الدین غوري غزنی فتح کړو نو غزنوی خاندان یا سالاتینو خپل تخ هند تراوړو او چې بیا شهاب الدین غوري په دې ځای حمله وکړه نو د خار ته لوی نقصان ورسولو.
خو چې کله بیا په دې باندې شهاب الدین غوري اټیک وکړو نو هغه وخت دې خار ډېر لوی تبعیو شو چې دغه ځکه لوکل کم خلکو او دا ټول سندکارو سند سره وابسته خلکو کاروبار تجارت سره زمینداری دغه کار نه هغه خلک هغه بې دخل کړو چې څومره د دې ځړ خلکو هغه ټول وکړو او هغه د دې خار د تبعی بایز جوړ.
فرهاد علی خاور وای چې د یو وخت یو فارسی وان شاعر د هند د خار تبعی او بربادي خپل یو مرسیه کې داسې بیانوي.
هغه کې یو منصور نومیو منصور شاعر دی هغه د خار د تبعی یو مرسیه لیکلی دا
په هغه زمانہ کې په کوم ورځ دی دا خار تباشه او دی پراغه نو اغلی کی چې زره دی خار دیوار سره پسیلی شهر سره ناستم او دی تګورم دا هغه خار او چې دلته به هر قسم هر نسل او هر زبان او هر لباس خلق موجود او نن چې زه وته ګورم نو دلته ویرانه ویرانی دا او وحشی قبایل یو سو ګرځي یا ګډی بیزی یا ساری په کې ګرځي او هغه چې هغه بلډینګونه چې کم بارونه کوي خلک به ولول وي تاجران و تجارتونه کول سرایګانې وي هغه چې هغه ویرانه پرتی دی بلډینګونه راغورځیدلې دي
فرهاد علی خاور چې د پښتونخوا په تاریخ کتابونه هم لیکلي دي وایي چې د شهاب الدین غوري تباہی نه پس د هند خار د تاریخ پانو کې رکتی او کله چې مغول بادشاہ ظهیر الدین بابر شپاړسمه صدی کې دلته راغلو نو دې ته یو بیدیا او شارځه ویل دي
دی غیب دي زمونه په تاریخ کې دا دومره لوی خار بیا مونږ تر تاریخ موجود نه لري او په دغه ټیم کې چې بیا کله ظهیر الدین بابر راغې نو په دغه وخت کې مونږ ورته دا یو لکه دک سیراده او بابر دیتا د دشت نوم کلی هغه و هند چې کله یو نامی ګرامی خارونه وو په میلیونو لري آبادی و هغه ته هغه لیکلي دشت یو او بلکې هغه پکې بیا ښکار کړی دی لګینډو ښکار کړی دی
خو بیا چې کله اکبر بادشاہ د یوسف زو سره جنگونه پیل کړل نو د حفاظت او سارن لپاره دا مردان نه علاوه په هند کې یو لوی کلا جوړ کړه چې دا غي اثر اوس هم د هند کلی کې موجود دی دغه شان اکبر بادشاہ د خیر آباد او اٹک سره نږدې په اباسین د کشتو یو پل جوړ کړو او دغلته یو مضبوطه کلا هم ادروله د هند کلا تر کال 1340 پورې وجود لرلو ځکه چې کلا سید احمد بریلوی سکانو خلاف د جنگ اعلان وکړو نو د پناه ځای هم دغه د هند کلا و او هغه د سکانو سره د نوخار په شیدو سیمه کې جنگ کړو
اکبر چې کلا اٹھے کو نو دغلتا بیا هم په هغه مقام باندې هم په غزړه کلا هغه پکې لکه مرمت مرمت کو هغه خپل چوکې جوړ کړی نو دغه کلا دغه په دوره پورې موجود و د سید د دوره پورې د 1845 پورې د موجود و دا بیا دغه قبضه کړه سید احمد شهید په جنگونو منګونو شو د خند هادي خان مړ کو دا
پهن کې د اکبر بادشاہ او نور لرغونی آثار په حق لا د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وای چې د دوی محکمې پهن کې د اکبر بادشاہ د کلی وران اورنګ دیوالونه بیا رغونه کار پیل کړی دی چرته چې اوس د هن کلی آباد دی دغه شان هغه وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2010 کې د هن په مقام د پیښور نه پس د صوبې لوی دوی میوزیم جوړ کړو او دغلته د سکندر اعظم په یاد کې یو لوی استن یا الیگزندر پیلر هم جوړ کړی دی چې د لری لری نه په نظر را دی
سونه اوس پرې کو دای نه شي وی دی نو هغه مختلف ادوار دلته کې تیر شي وی دی یو خو هندوشاهي وخت کې دا یو کیپیټل و الته کې هندوشاهي پیریډ آثار دی آثار قدیمه ډیر زیات ملاويږي او دین آباد د غزنوی پیریډ چې کوم د اسلامي دور هغه آثار الته ملاويږي او دین علاوه اکبر د زمانه الته کې یو فورت دا اغه دیوار چې کوم آثار ملاويږي فورټ د نن خو انکروچمنټ شي وي خلکو یو کلی آباد کړي خو لګ ډېر کوم آثار دي هغه پاتې دي
اوریدونکو زرګونو کال وړاندې د کابل پیښور مردان اشنغر دیر باجوړ او سوات نکافلی او حملاور هم د غړن پلار هندستان تتل او دا کابل سین کتب اړخته د غزاونه او خارونه د کچا او پخولارو په ذریعه یو بل سره تړلی وو خو بیا د هن هغه زوړ اهمیت یو ځل بیا هغه وخت را برسیره شو کله چې د پیښور او اسلام آباد موټر وی په اباسین باندې د هن سره نږدې یو لوی پل جوړ شو چې د هن کلی ته په نظر را دی اوریدونکو د هن په حق لا دغه معلومات د پروفیسر فدا الله سیرای په انګریزي کې لیکل شوی کتاب هن ا فارګاتن سیټی اف ګندارا او د لرغونی آثارو د محکمې ډاکټر عبدالسمد او نور مورخینو او چارواکو سره د باس پرانا کې مو درکړل او کچری تاسو د هن یا نور لرغونی او تاریخي آثارو او ځایونو په حق له معلومات لره نو موږ سره رومرو شریک کړئ تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ د خوده پامان